السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیر کړی وي، خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف، د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. بل لور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیځ له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک یې د روپه کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلي په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې هم له همغه ځایه مخته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل لیکلي د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرره شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. هغه ظاهرا طالبان مخاطب کړي او ویلي دي دا یې سمه لاره نه ده چې د افغانانو زړونه او فکرونه وګټئ. له دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیر وون برنډ هم د کورونو په تلاشیو کلکه نیوکه کړې وه، خو طالبان بیا وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره یې دا عملیات او تلاشۍ پیل کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یون ایچ سی آر د افغانستان څانګې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپاله ادارو مرستې تر اوسه اغېزمنې تمامې شوې دي. او افغانستان د کرکټ په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس بنگلاديش ګټلی و چې افغانستان ته 193 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او 95 باله هم پاته.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.5، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.1.
مخامنه خبری مجلې ته غوږ وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو لپاره د بلاروس پولې ته رسیدلی. د اوکراین جګړې هلته میشت افغانان هم ویرولي. د هغه افغان د سترګو لیدلی حال مو پوښتلی چې له اوکراین رومانیا ته کډوال شول.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
پر خزو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پاره ولی چې ورته ویلي له محرمه پراته به هر ته نشئ تلای.
ستراب جفا دین جنود مېرمنه په حق کده د یوالني تبعیض ده.
د طالبانو لخوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنا کېدای شي؟
دا په دې معنا ده چې طالبانو اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
نن د کاب نه هم په خوانی حکومت کې د سرتيري ورځ وا اوس په خوانی پوزیان وای ژوند خنه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې هم پیل کړې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د اوکراین جګړې ته چې نن 15 ورځې ته غځېدلې سیاسي حل لاره پیدا کړي. همکار مې احمد تکل دا موضوعات نن تعقیب کړي دي. تکل صاحب دا مهال سره په سټوډیو کې دی. راځي له دې پیل کو چې د سولې خبرې چې د بلاروس په سرحد کې پیل شوی چیرته رسیدلی دي؟
مننه لودین صاحب. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف او د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک په ګډون د اوکراین پلاوی د روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د بیلاروس سرحد ته رسیدلی او د وروستیو راپورونو له مخې د سولې خبرې پیل شوې دي. دا چې تر اوسه پورې دقیقا دوی دواړو اړخونو د دواړو خواوو پلاو څه سره ویلي دي په دې اړه ډېر جزئیات نشته، خو د اوکراین جمهوري ریاست مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې اوکراینی پلاوی به د سولې په خبرو کې د سمدستي اوربند او له اوکراین نه د روسي سرتیرو د وتلو پر غوښتنه ټینګار وکړي، خو وروستي جزئیات معلوم نه دي. کله چې دا جګړه نور هم پرمختګ کوي نو نور جزئیات هم راوځي.
بلې، جګړې کې تمکې ګونن پنځم ورځ چې جګړه پیل شوې، نن د جګړې د ډګرونو وروستی حال څه دی؟
لودین صاحب، د راپورونو له مخې د روسي هوایي ځواک د اوکراین پر خارکیف او چرنهیف چې البته په روسي کې چرنګوف ورته وایي په دې ښارونو درنې بمباری کړي، او روسیا ادعا کوي چې د روسیې په جنوبي سیمه زاپاروژیا کې د بردیانسک او انرهودار په نوم ښارونه او همداراز د زاپاروژیا د سیمې د اټومي انرژي تاسیسات نیولي دي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي نن په یو نوی پیغام کې پر یرغلګرو روسي سرتیرو غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي. هغه په خپل پیغام کې ویل تجهیزات مو پرېږدي او له دې ځایه ووځي. هغه روسي سرتیرو ته ویل پر خپلو قمندانانو باور مه کوئ، پر تبلیغاتو باور مه کوئ، یوازې خپل ځان وژغورئ. د زلنسکي په وینا تر اوسه له 4500 زیات روسي سرتیري په جګړه کې وژل شوي دي. البته دا شمیرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو پرون د روسیې پوځ پرته له دې چې دقیقې شمیرې وښیي ویل چې یو شمیر پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. همداراز نن د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هراشنکو وویل چې د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې لسګونه خلک وژل شوي دي. هغه د خارکیف یادونه په خاص ډول وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلی دي چې پر دې ښار روسي ځواکونو د توغندیو پراخې حمله کړې دي.
بلې، تکل صاحب، د دغه جګړې بشري اړخ هم ډیر بارز دی، د پام وړ دی. تر اوسه څومره کسان اغیزمن شوي دي له بشري اړخه؟
پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په نتیجه کې چې له دوهمې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر وسلوال کړکیچ بلل شوی، تر اوسه د کډوالو شمیر د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا یو این ای سی آر د ارقامو له مخې له 4200 اوښتی دی. د یو این ای سی آر په وینا په دې کډوالو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. شاید یو علت هم دا وي چې د اوکراین ولسمشر یو مشخص عمر چې فکر کوم له 13 تر 14 پورې د خلکو ته ویلي دي چې په هیواد کې پاتې شي او نه دی وځي، ځکه د هیواد دفاع لپاره دوی په کار دي. بلخوا د ملګرو ملتونو او سرمنشي انتونیو ګوتریش نن په ژنیو کې د دې سازمان د بشري حقونو د شورا یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې ویل چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په اوکراین کې د بشري حقونو په سرغړونو کې زیاتوالی راغلی، او ګوتریش ویل چې د ملګرو ملتونو ټیمونه په ساحه کې شته او د اوکراین جګړه له نږدې څاري.
ډیر مننه کور ودان اوریدونکو احمد تکل، چې تاسو ته د اوکراین د جګړې تازه حال درکوو. کرملین هم نن منلی چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وایي د مرکزی بانک د موثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملین ویان د میتروپیسکوف ویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین به نن د مالیې له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري، او زیاته کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې غبرګون وښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پولي واحد روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلورمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی. د بلومبرګ ویبپاڼې د معلوماتو په اساس نن په بازار کې د ډالرو په وړاندې د یو روبل ارزښت 114 ته ټیټ شو، په داسې حال کې چې 13 اونۍ یو ډالر په څکام 4.8 روبلو بدلېده. د اوکراین اړوند موضوع کې پاتې کېږو. د اوکراین په اودسي ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمېر افغانان له دې ښاره وتي، یو شمېر په لاره دي، خو ډېر لا هم په اودسا کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکراین کې د جګړې اور لا د افغانانو ګڼمیشتي ښار اډیسې ته نه دی رسیدلی، خو یو شمېر یې د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د اډیسې ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت دي چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خدای چې څه کیږي.
د اوکراین په اډیسې ښار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمیر افغانان لا دیسی وتی، یو شمیر په لار دی، خو ډیرې لا هم په خار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تنی په دې اړه چې ولې د افغانان تر اوسه په وتلو ندی بریالي شوی، ازادي رادیو ته وویل:
هغه څوک چې د اوکراین طبیعت لري او عمر یې د 13 تر 17 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلای، ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي په خبره ډیری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اډیسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډیری افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. ښاغلی تړې که څه هم وایي په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره یې د اوکراین له نورو ښارونو دلته ډیر افغانان اوسېږي چې تر 2.5 پورې اټکل کېدای شي. مخکې د اوکراین په نورو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنې کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېښنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیه په پروسه کې اوکراین ته تللي دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی هم ازادي راډیو ته ویلي و دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
په اوکراین کې مو د افغانانو د ژوند په اړه واوریدل. محمد عثمان د اوکراین په جنوبی ښار اودیسه کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر دی چې نن سهار د اوکراین په جنوب کې له پولې اوښتی او رومانیا ته راغلی. ښاغلی عثمان له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې 10 نفرو ته نوبت رسېدو او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکو همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د اډیس افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د سیمې سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېر افغانانو سره زه وروسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولانډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د پکیف کې همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي دغه سه دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي دغه ډیر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نه خسته که دغه ولګیږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
د اوکراین په جنوبي ښار اودیسه کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر محمد عثمان و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې په اړه غبرګون ښیي چې پرېکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. لږ وړاندې مې پر همدې موضوع د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دی د دې بندیزونو په اړه څه فکر کوي او عواقب یې څنګه ارزوي.
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه اورو وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حاله کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هر دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځان سره زیاتوي. دغه قدم دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټول نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنا ده چې یا د طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده، او یا یې قبول نو ولې نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلاره عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونو نه هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي، او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسي کولای بهر ته سفر وکړي. د عذر هم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی. عملي کول یې څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ، مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری داسې ښځې په افغانستان کې شته چې د همدغه بدبخته جنګونو له لاسه چې د طالبانو له لوري ول، که د مجاهدینو له لوري ول، که د امریکایانو له لوري مړه شول. ډیری دغسې میرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان شوي دي یا یې زامن، یعنی داسې ښځې شته چې څوک نه لري. داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته، ورور نه لري. بلاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي؟ دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا ده دی چې باید هلته ولاړ شي.
د سولې انسټیټیوټ او د چارو کتونکي یاسر احمدزی و چې له آزادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو، وروسته درته نور راپورونه هم لرو. ځینې راپورونه داسې دي چې له خبري ټولګي ورهاخوا دي. په دې کې تاسو ته جالب راپورونه راټول شوي دي. د کابل د سیلو په اړه هم اوري. خو اوس راځو د کرکټ ډګر ته. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش ته په لوی توپیر ماته ورکړه. تفصیل له صفي الله ستانک زیناور.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د دوی لوبه د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې وشوه. دا د دواړو ټیمونو د دریو یو ورځنیو لوبو د سیریز وروستۍ سیالي وه. په دې لوبه کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او په اوسل وخت اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بنگلاديش 102 نوي منډې کړې وې. په ځواب کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په څلوېښت اورونو کې هدف ته ورسېد. داسې حال کې چې یوازې درې وکټې له لاسه ورکړې وې، 103 نوي منډې پوره کړې. په دې لوبه کې رحمان الله ګربز 106 سوزیدلی منډې جوړې کړې. رحمت شاه 40 او ریاض حسن 15 منډې وکړې. په بالینګ کې بیا راشد خان په 10 اورونو کې 3 وکټې واخیستې. محمد نبی 2، فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزی یو یو وکټ ترلاسه کړه. په دې لوبه کې د افغانستان فیلډینګ یا ډګر ساتنه ښه وه، ځکه د بنگلاديش 3 لوبغاړي رن آؤټ کړل او د همدې سخت ډګر ساتنې له امله بنگلاديشان د ډیرو نمرو په جوړولو بریالي نه شول. افغان ټیم به راتلونکي پنجشنبه د مارچ په 3 او بل شنبه چې د مارچ 15 کې ګیل بنگلاديش سره 2 شلوریز لوبي هم وکړي.
سمو غاغل آزادۍ رادیو ناوري اوریدونکو وامه ریدل چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې نن بنگلاديش ته ماته ورکړه. په پاته څو شیبو کې هم زموږ د همکار صفی الله ستانګزي ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، ستړي مشه. صفی الله ستانګزي هم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو د برخه ته مخ راغلاست. ویم پیل د سرتیری د ورځې راپور کو. په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل وایي تیر اردو د افغانستان سرمایه و، لګښت پرې شوی، روزل شوی او هغه ژمنه چې طالبانو کړې و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې پخواني پوځیان او امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا ځورول شوي، بندیان شوي او ان وژل شوي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. نن د هود د میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم نمانځل کېده. جزئیات په دغه رپورت کې
د نوم لا خستلو ډډه کوي. په تیر جمهوري نظام کې پولیس و، خوای اوس وزګارا په کورناسا او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
با آمدن طالبان
اوس می د طالبانو پر اتاک سره دند له لاس ور کړی. د موږ څخه د کار صدا کړو او ژوند حق اخیستل سوای دی.
دا په خانه پوزي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او له ورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازان هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه دې دوی لپاره نه مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستيال شاه محمود میاخیل وای تیر اردو د افغانستان پانګه و، لګښت پرې شوی و، روزل شوی و او هغه شمنه چې طالبانو کړی و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه ځورول کیږي، ډېری نیول شوي دي، بندي شوي دي، په شهادت رسیدل.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوي جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوې 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار 50% مخته ولاړ دی. نن د هوت میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم منځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3.5 کسیزه و، نړیوالې ټولنې ډیر امریکا یې ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته و پاشل شوه. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په کابل کې مرکزی سیلو له درشکلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالې کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه، خو اوس یې دا شمېر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیا لا بیل ډولونو لکه ناشتا، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت پادي ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مال په مرکزی سیلو کې 133 تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 2000 ډوډۍ تولیدي او چارواکي ژمنه کوي چې دا شمیر لا لوړ کړي.
تقریبا مقدار یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره اوید په میاشتي او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلو رئیس زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپلو تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به یې په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپلو ورځنیو او کلني عوایدو په اړه څه نه وایي، خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالیدو سره کولی شي هر کال نږدې 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیونه افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصرالله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعاله غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نو نور ولایتو ته بیا انتقالات کولی شو او چې خراب سره وکړو بیا به هغه ته رسیدګي هم کولی شو انشاءالله.
ښاغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لا لوړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکوونکی مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول، ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول. زه نن ډېر خوښ یم.
هخوا یو شمیر کابل میشتې هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشته روحلا وای
فعالیتونه باید خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیر ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1915 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ پخولو په برخه کې په شپږ نوي جریبه ځمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 5000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 24 ساعتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ پخولو شپږ داشونه شته چې اوس یې له ډلې یوازې 2 فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعال نه ده، خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
آزادي او اوریدونکو، آزادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لېږلې پیغامونه.
ما پیغام دغه دی وروره دغه د میوان پولیس والی کې د بوین تیمر په ساحه کې د ډیره غټه ساحه ده، نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکې لري. موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې فعال کړي. لویان خلک دي والله کې خپل نوم لازده دی چې ورته نوم ولیکه، نوم یې والله کزده دی. لویان نسل خو تللي دي، هغو خوشي نه دي. زه دا کوشنیان ولاړه برباد شوله. دغه ولسوالۍ ته دي یو څه پاملرنه وکړي.
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په حق له دا دی، ښه خبره دا ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چاپ سي ځان ونه تړي او بې طرفه پاته سي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپله خپل پښو باندې ودرېږي.
میرویس اخلاقي احمد هلمند نه ډېره مننه کوم چې را ومو ژغولم. زه وایم چې راځئ یو نیالګی خپل د ځان لپاره کښېنو او یو نیالګی د هېواد لپاره کښېنو. یوازې موږ په دې کې شروالۍ ګرمه نسو کولی چې یعنې شروالۍ به هم نیالګي ږدي هم بیا ساتنه کوي. ساتنه هم پر موږ تو سپارس ده، خصوصا چې باید چې د نیالګیانو ساتنه موږ وکړو. که په مکتبو کې ځینې شاګردان دغه نیالګي کښېنوي، باید د مدیر دخوا لارښوونې ورته وسي هغه کوشنیانو شاګردانو ته چې هغه په دې نه پوهېږي چې دا نیالګۍ باید چې مات نه کړي، د باید چې پر وخت اوبه ورکوي. او نیالګي زموږ لپاره ګټه هم کوي، ځکه چې د هوا سطافیت په برخه کې، چاپېریال د محیط په برخه کې، ډیر ګټ لري لمن هم دغه کار مخ په خپل ځان کې اجلی کو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221123248.